ورځ لس بجې شوې. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاندې څنګه او د ازادي میلمه ته ځانګړې ده. خو لومړی پاموکړی خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وای په سرپل ولایت کې د یو شمیر نجونو د مسمومېدو له کبله ډیر اندېښمن شوی. ښاغلی ویسټ نن سهار وختي پر ټویټر ولیکل چې د دې پیښې د څیړنې په هدف باید هر راز لازم اقدامات وشي څو په نتیجه کې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي. د ویسټ په وینا افغانان دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری هم په سرپل کې د شاوخوا اتیا نجونو زده کوونکو د مسمومیت په اړه د اندېښنې د څرګندونو تر څنګ ویلي دي چې د افغان ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي مسمومې شوې. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم شوی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې یا داعش بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وجلی. په بیان کې راغلی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم ولوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ایټالیا، جرمني او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایټالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوی. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون سه شنبه سعودي عربستان ته ورسید. د انټونی بلینکن د سفر هدف دا دی چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ د ایران سیمه ایزو امنیتي مسایلو او د تیلو د بایو پر سر له څو کلونو راهیسې ترینګلې شوي اړیکې بیا ورغوي. تمه ده چې ښاغلی بلینکن به د ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون چې د سعودي عربستان اصلي واکمن بلل کیږي له جګپورو چارواکو سره وګوري. بلینکن دوهم مهم امریکایي چارواکی دی چې سعودي عربستان ته سفر کوي. له دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د تېرې مې میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته سفر کړی و. بلینکن به سبا پنجشنبه خپل سفر پای ته ورسوي. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ دریمه یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه پیل شوې. په چا افغانستان وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. تر اوسه چې د لوبې یولسم اوبښئ دولسم اوور روان دی. افغانستان اووه شپېته منډې کړې او څلور لوبغاړي یې سوځېدلي دي. افغانستان لومړۍ مسابقه د شپږو ویکټو په توپیر ګټلې وه، خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د یو سلو دوه دیرشو منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي د روانې لوبلړۍ ګټونکی بلل کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پاموکړی لومړی د تاندې څانګې پروګرام ته چې د ځوانانو لپاره ده، او ورپسې د ازادۍ راډیو ځانګړې ډرامه تاسو ته وړاندې کیږي.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد. د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کوم په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځي جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځي جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
د سارا د پلارم د سلیم دته منګه د تا کوم د خپل د خپل کی مصروف یو اوس خو لګا اواله خوشی ده ایجمې کوم منګه لګا تر اتلو منګه به خپل یو خدمت نه ده خو منګه خپل د خپل پال راتلو
زمانو مو کې خان دا زول تا دوه میا کې کیږي چې در تر کړم او زه د دل تر ډیر خوشاله یم چې موږ ته پیزم مزمنه در تر کړی
د زده کوونکو خبرې مو واوریدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومان ته د زده کړو فرصت برابر کړي په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وک څمو وکړل چا سره کېناستای چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان سکرو ته نه لیږي یو ولادت د دې سی د دوی ترمنز عامه پوهاوشتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېرې والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و سیمه په دغه ساحه کې سیولري پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو له مشران سره مې مرکه وکړله او بل اخره دوی مې د توه سوال څخه خپل ماشومان باندې زده کړو کې تعلیم کې هم په جلکی وو کې هم پالکو کې نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینو پروسه ولا سیما کمپاینو وکړ او بل اخره مې والدین مې تشویق کړ چې خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي
کله مو دغه تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کېږي
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیا سی دغه کمپاینو ونیو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخشول
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي
پاول سر کې د ماشومان تعداد څه ده لسګونه وو یعنی 50 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پورې وو همداسې ورو په ورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم موږ کمپاینونه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ور زده کوو په دې کې د ماشومانو ته داسې ده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق منې راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې رالیګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي بعد درې کلونو زوی ته زوی خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړی ټولګي څخه پیل وي ځکه کومه تاسو وګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي لوسه سره بلد نه وي لیکو لوسې په ټوله کې نه ایزه نو هغه هم سي روان یغه لیکو لوسې سو پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس مني به کې پويږي نو یعنی په املا سو پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وی لیکو لوسې نه ایزه املا نه ایزه کله سي دولسم نه فارغ سي نو تر درې کلو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی به املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله درسم نه دی پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي
ک راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه بوله همنګ د سي امکانات نه لرو نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو بده د کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سمو شخص زم نه لرو ورته نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينور ته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړي دا نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیمات جوړ کړی دا بیا د مشمان ته هم د خپل تقسیمات مطابق منی دوی ته هم زکړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زکړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې مشمان ته د زکړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیرې علاقه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي،
سړی کوشش وکي، خرابیت جوړ کی وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي. دا اس کله نه، سړی باید ډیر وګدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکي، ډیر سبا لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغه زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زیوای چې د پوهنتون لا پرې خودو کله وروسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وای، تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا ورسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلات سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار مې شروع کړم سال دکانداری وو او فعلاً ښه ده خو مونږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئن وو مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کولونه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دایل ځان سره لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زګ غواړم وظیفه نیسم په واسطه دا د دې لپاره ډیر هڅه وکړ دی داسې نوري بهاني لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کده شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسی نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطه ته ضرورت زه وظیفه نشم کولای یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم لنه کول نه څه کول غوره دی پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دم دنن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره ده دا چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې د لشي چې نن ورځ د ټولنې د یو هواد او یا د کار د بازار التیا څه شي ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم کوم مهارتونو باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هواد یا د کار التیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي لنی کمرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیز میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کی له نورو شیان نه زده کی
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړکړي
او د ځوان په مهم ورځنیو مسایلو خبري کوو
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو لې وروزون کې اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ غوښتل مو لمړی لته ست د پښتو چې والی ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند دی په یو ډول تر ډیره پورې پات کیږي
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري هیرسي یو یا دریو لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللی اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري شه معنا او شه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف چې شه دی مردی چې شه د پاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنه ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرو دو دی هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل ده روحي او رواني عوامل لري لکه سترس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنی مشکلات دي که یو انسان داسی روحی سترس یا کورنی شخصی مشکلات ولري هغه اتمن اوتوماک د ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي دریم عمل فکر کوم دا دی چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي نوې مهارتونه نوې فنون نوې علوم او نوې شان نه زده کوي دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان ریسه سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، ته بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایلي، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم، که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای سي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی سي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
اړیکې او د اړیکو پالل د انساني ژوند یو اساسي اړتیا ده. تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډیر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کله جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي، وپالل شي، د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو، د یو بل له حاله خبر شو، مون انسانان یو بلتا ارتیا لرو.
گلالی لوری او با گلالی لوری
سوای موری
آس با ویل چه کچش بختایی
سشل نکه ام نانزه کلو باوام
تلگه دل تراشا
خدر زملک سبر وکا
تابیا چیره لاری با گلالی
در اغلم دلتا من نانزه که روزای که خوده
خشا باز تو اشا لاغه تناب ندیده پلار پکی را وخلا آس اینه چه بعد لانده را وغرزه بی
وز شوی بوی
هو لوری دیر وقتی می منزلی و وز با وز شوی بی
خدر را برودم
چلو تناب ندی را وخیست دیر پا کوتا که که دا
سمه دا مور جانه
آفرین بله چم را خلوری
تمه دیر خموری خو
خو چه و آیا ولی خاندی
دامه وی چیزی دبانده وزم
دبانده چه که بی؟
لمالالی دی سر لو بکو
خسامه دلارشا خو گورو چلو چا سر جنگو نکی
نه جنگو ولی کوم
زبا دانور جامی ممیزم بیا بای پتانا با غوراوم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
و علیکم سلام ده گلالی کارا استای مشیر اخلی پخیر
ده گلالی موری پا عزتو سی هاگه زما پتکه خو پر تناب نخ کاری هسی نه چه کارغانو وڑی وی او یای وزاری کری وی
نه کارغان خو لیوانی لیدی استا پتکه بلا تناب نوڑی اغه گلالی پا کوتا که که خود
خواه هاگه ورز ده ویل چه خوالی ده کارغانو وڑی دا
اغه خو میاسی در سر توکی کولی
خواه دیر خواه وای خواگه خبر صدقه دا اس نے مہربانیوں کا پٹکے میرا واخلا
ولی چی تروانی کتا
ہو دا یو مریض عیادت و پختنی تورزم گندی ثواب میوشی زکا دا مریض پختن دیر ثواب لری
خا دیر خا اگا ورز دی ویل چی دا جشیرین پختن بکوام اس لکا چی عمال تورزی
ہو خبر شم چی لشفخانی روڑی دی
ہو روڑی دی خو گورا مولوی صاحب یو نصیحت باورتا وکی
دسشی نصیحت مریض تا تسلی ورکول خوی پا نصیحتونو چرا نخفه نشی
نه ولی بخفه کیگی اقا ورازی میرمه نوائل چی داکتر لپریز نورتا ویلی خود دا پزرد دا داکتر خبر خن نلگی
داکتر دسشی لپریز ورتا ویلی دی
میرمه نوائل چی دزرد تکلیفی دی داکتر ورتا ویلی دی چی لغوره سر با دیر پام که او کورانی غوری خوب هیچ نخوری
خا خا گورا مدینی لطبیبی کما نی دا دی دیر خا خبر اوکڑا ما هم اوری دلی چی دیر غوڑی بدن تا خنوی
شمسا زویا راغ لی
او لار بسنگ ده موری
وی صدقه دی شم پلار در رک روغ ده
نچی ره ده چیزی بی بینم
وی در جره ده جار شم تا یو زلی دل تراشا بیا با دی پلار ومینه
سده وال موری
تا خوی یو زل که نم چه مخ ده ومینزم نه جره ده سترگی سره یو وقتی دی پلار با دی در تخپه شی
سترگی با ده کمیس پلاونه پاکی کم موری
چه صبر او سی در تمینزم
بس موری سترگا و مخم پاک شول
تا صبر چه مخ دی پا دی تکری وچ کم تا گلغان دی مخ کاری ده ده اوز خخ کاری
تا موری زموز پلار تا ورشم
او ورشا خو گورا
موری سی دی ویل
مور دی جارشا اگر دی پلار دی ملکرکی ندر ترا گوری
شمس زویا رازه زویا چی دیر در پسی خپا و با
لارا در اغلم لارا زن در پسی خپا و با
خبگان دی جارشم تراشه چی خکل دی کم
لارا او سنگه
شمس بچو او سخیه ما
دکتر دوا در کده
او زویا
سی در دوال چی سنگه بشی
دکتر ویل چی خبشی
چی سنگه بخشی
زویا دیری خبری را تا وکدی ویلی چې خبشه
د خیالي پلاره شمس درته وای
راته وای چې څنګه بخشه
شمس زویا خبشي ډاکټر ورته ویلی چې لغوړیو سره د پام کوي کورانه غوړی خو دې بیخي نخوري بس چک جوړ بشي
لغوړی خو منګم خورو
خو په پلار دې خنه لګیږي د سره راګونه بندوي
یار کندی ګولی زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره وي
نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي
نه پوهېږم خو بس یوه ټکه ور باندې راغله
ګوره سړیا ته ډاکترانو خبرې بابېزه مه ګڼه څه یې چې درته ویلي وی منه له غوړیو نه کلک پرهیز وکړه
پلاره مور مې ښه درته وایي
شمس زویا ورته ګورو بچی
څنګه به ورته ګورو
خو داسې به ګورو چې زه بې غوړیو وخت تېرولی شم او که نه
شمس زویا ته دروازې ته ورشه لکه چې د پلار پوښتنې ته دې څوک راغلل زه به لاړه شم چې چای تیار کړم
ملالی موری اے تھا تو وایم غگ ناوری
دے سنگیت پلارا درغلم
تراشا چھ پہ خبر اثر پوشو
سما وایل
تدا سی ہوکا چھ دا مے دا شوی لرگی در سرا یوسا التے داش پاس خری تر سنگ کی دا
سما دا مے دا شوی لرگی خوب یوسم خاص ما وایل چھ دا لرگی خو
خلو تا چھ ویل چھ دا لرگی سنگ دی
ما ته کم کاری زبایم یو څه به نورم میده کو که ته یې سړی کړې زبای میده کم
نه په تا یې نه ماتوم هسې نه په تبر پښه ووهې دا پاتې لرګي م زه ماتوم لږه دمه به ورته جوړه کړم
ښه ته دې دمه وکړه زه به دا مات شوي لرګي ټول ځای په ځای کړم
سړی مې شې پلاره
ښه ده شې ملالۍ لورې ته څنګه یې
ښه یې ما پلاره
شکر چې ښه یې رښتیا څنګه راغلې خو د باندې به د لوبې کولې که نه
لوبې مې وکړې اوس تا ته راغلم
ښه دې وکړه چې راغلې راځه دلته زما تر څنګ کښېنه
نه پلاره کښېنم نه دا ځینې مات لرګي به زه یوسم
ملالۍ لورې تا به ستړی کړي
نه مې ستړی کوي
ښه چې داسې ده نو بیا یو یا دوه مات شوي لرګي در سره اخله ډېر وانخلې
ښه ده پلاره
د سنګین پلاره دا مچوی لرگی خو بزر یوسو کستړی نو چای به درته راوړم
چای اوس م راوړه چې کله زه دا نور لرگی میده کم بیا به په ګډه چای وڅکو ډیر خوند به وکړي
دا خو دې بیخي ګل خبر وکړه په ګډه چای خو بې ګوړې خوند کوي
اوهو سترې هم روښانه سنګین زوی مم راغی
پلار السلام علیکم
وعلیکم سلام زویا ستړی مشې
خیر اوسې پلار جانا پلارا علا دې زمونږ له سره مکه موه یوه مشوره مې در سره کوله پلاره
دلته راشه تر څنګ مې کښېنه مشوره خو ښه وي هغه متل دی وایي کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي
بالکل همداسې ده پلار جانه هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده
سنګینه لستړې مه شې
ښه ده شې ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شې
آمین
سنګینه زویه دا ده ملالۍ هم شته هغه د مور دې را روانه ده اوس به په ګډه سره مشوره وکړو د سنګین مورې ته م راشه دلته کښېنه
سره کښېبنم خیرات خو به یې څنګه داسې سره کښېناستئ
خیریت دی سنګین وایي چې یو مشوره در سره لرم
ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالی او جاکټونه راوړم
مولی صاحب الله دې قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوه
الهي آمین الله تعالی دې ستاسو دعاوې راته قبولې کړي
خو زحمت دې ایستلی دی چې زما پوښتنې ته راغلی
استغفر الله دا څه وایې د څه شي زحمت ته مریض یې او ستارا باندې حق وو چې پوښتنې ته دې راشم ته پوهېږې چې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري
او مولوی صاحب اورېدلی مې دي
ګوره حاجي شیرینا که څوک د مریض پوښتنې ته د ورځې لخوا ورشي تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي
څومره ښه
هو که بیا د ماښام لخوا ورشي د رحمت ملائکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي. سبحان الله، چې د مریض پوښتنه څومره عظیم اجر لري.
چې زما پوښتنې ته څوک راځي، الله دې دا اجرونه په نصیب کړي.
الهي امین. ښه حاجي صاحب، دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړي وي، له پرهیز به هم درته ویلي وي.
او مولوي صاحب، دوا یې راکړې ده، د پرهیز خبره هم کړې ده، خو زما په زړه نه ده لګېدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خیالی ګوله، ما خو درته ویلي وو چې چای به نه راوړې.
نه مولوي صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوي صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه چې لږ غوړی او ځان وساتي.
ښه ښه، پوه شوم. حاجي صاحب مبارک، دا مخکې مې چې د پرهیز پوښتنه وکړه تا وخندل، همدا د پرهیز خبره به وه.
هو، ډاکترانو راته ویل چې غوړي به نه خوري.
خو مولوي صاحب، د پلار مې زیړ غوړي ډېر خوښ دي.
نه خیالی ګوله، پلار دې باید له خپل ځان او ژوند سره ډېر پام وکړي. څه چې ډاکترانو ورته ویلي دي هغه مشورې دې ومني.
ورته ګوره به مولوي صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو که بیا نه کېده.
ګوره حاجي صاحب، دا زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي.
باید دې چې امانت ښه وساتل شي.
بس اوس دې خبره خلاصه کړه، دا چې په غوړیو ستا جون، یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفا وي.
مولوي صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دې دی، پلار مې پکې څه ونه ویل. الهي، سر وښوراوه.
خو سر خورول دا معنی چې زما خبره یې ومنله که څنګه حاجي صاحب؟
هو مولوي صاحب، بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي.
الهي امین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. ښه، که اجازه مو وي زه به درنه رخصت شم.
مولوي صاحب، غرمې ته پاتې شه، د پلار مېم ساعت در سره تیر دی.
خیالي خوای مولوي صاحب، پاتې شه، غرمې ته به خی مینې وریجې پخی کو او زیړ غوړي به ورسره وي.
مولوي صاحب، ودلی ده اوس هم زیړ غوړي په زړه وریږي.
د ځان دپاره یې نه یادوم، د مولوي صاحب لپاره مې وویل.
موږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نشو خوړی، که در سره معطل کېږم نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معطل کېږم نه.
سنگی لالا، ڈی ساڑه دی
مالا لی ساڑه با والی نوی نگو ریشم های دی دغرونو پر سرونو واو را خوبی نکنه.
شمالم دی واو رو گوندی یخ لگیگی.
خود نو، دی واو رو دغرونو شمالم یخ وی.
نو موتر بکل رازی؟
اوز با راشی، زاو تا چی راتلو دی موتر دی چالانه دو غاک می واو ریده.
چشه راشی، پا موتر کی با تاو دی کینو؟
هو، چه لخیر بازار تلار شو، خی تاوده جامعه، جرابه، خواله او تاوده جا کتونه با در تاخلم.
چه دا شان را تاوخلی، دیره با خوشحاله شم.
نو تا خو مگران خوریه، تا خو با خود خوشحاله ساتم.
آقا بل زلمی پلار، کتاب چه او رنگیم را تاخیستی وی.
دا زل بز دیر شایان در تاوخلم.
دلو بی شایانم را تاخلی؟
هو، دلو بو شایانم در تاخلم.
سنگی لالا، آقا دی موتر را غای.
خاص آمده.
بریکشا فیروز استازا، حسنه چه سوالی پس پین میدان پریدی.
شاقا، دای بریک سوالی توایا چه پا آرام موتر توخی چه، حسنه چه ده موتر دروازه خرابه کی.
وهم غم به نکه فیروز استازا، سوالی با دستور که پا رب کی موتر تور پورتشی.
زدر تصوام او تکم سرنده خاگوه، زدر توام چه سوارلی دی پا پام او احتیاط موتر تور پورتشی.
فیروز استازا، پا پام یا دستر گو پا رب کی دادوالی و مانا لری. حالی حالی ور پورتشی، بڑا وکی.
پام پام چه حرکتو نکی.
مالا علی ورو، ورو رو بخیجا موتر حرکت نکوی، کلینا راست دی بیڑی خبری کوی.
سنگینا، حس نوائم، لمنگ نپلار کی بیا موتروانا سوارلی پورت کوی.
خیر دی، ور خطایی خانه ده، هر چا تخپل نصیب رسیگی، بیڑا دی شیطان کرده.
کلی نره، سنگی لالا می خیدر توایی.
ماشومی، زدیم سنگی لالا تخه خبره کوم.
الکه شغه څورلی سره جنجال مکوه وا دې ورېده
او ډیر خمه واوردل حسې ټوکی وسره کوم زله خیره استاد تو کندی کندی نه نه توبه توبه خله می غلطه شو زله خیره استاد پاپا مو پارام سره
سل سل کوتره د خیالي ګل دی پاس پاوای ګورا چې په مزل دی
خیالي کوتره خو دې ډیره خیروګ دی کړی دی
او پلار جانا تور ته وګوره زموږ د کور د باغ د پاسه ګرد تاویږي دا ته خوشاله دی
ما ته څنګه خوشاله دی
وای شکر چې د خیالي پلار له مریضۍ مخ پکې کېدو دی
خیالي زویا خو به هغه وخت شم چې ډاکټر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي
خدای مهربانه دی ژر به خشه خو اوس به له زیړو غوړیو سره پام کوي پلار جانا
ته ګور خیالي زویا سلمان اشوکا او چنارګل دی خو تر روان نه دی
ته صبر چې زه وګورم ولا په خپل هم دوی دی لکه چې ستاسو پختنه تر ازی پلار جانا
سلام علیکم
وعلیکم سلام دوار ستړي مشه
ژوندای وسیا چې شنه وای خدای دې مرز درنه لری کی ماشا الله
الای امین
چنارګلا ته عاشق دواله نګدې دلته په دې بل کټ کې نه راسې دې خواته
سما ده
بس حاجی صاحب شیرینه او څنګه ده خیره
چنارګلا لاول نه خیمه
یا راجی صاحب وایم چې زموږ دواګاری بم در باندې لګیدلې وی او شپه ورځ موږ ته دواګاری کولې او
کور دې ودان عاشق ستاسو دعایو به خود لګیږي
چنارګلا ته عاشق مې د پلار سره مجلس کوي زه په منډه چای راوړم
نه نه خیالي ګلا وایم کور دې لګالې ډاکشا چای مای به نه راوړې ما عاشق په ژرن نه کې خوشین لوانګین چای وڅک تورا ګوډه پرې د پاسه وا
خیالي چنارګل اختیاوي باور د وشه دغه په دغه ساړه جمی کې تندای لون خیش ده او خولې را باندې ماتې دي
د چای هیڅ زحمت نشته تیار به شي دلوي
نه نه خیالي ګلا دا جی صاحب شیرین خبره زمونږ لپاره چای ام دي تورا ګړم او سره دغه نمونی نه يم
خانو څه چای نه چیکې زبم هم دغه تاسو په څنګ کې کېنم
آجی شیرینا چنارګل داسې د خوراک شای در تر اوړې چې د زړه مریضه د سرګ پر رب کې جوړوي او
څوای دا څه شی دی چې دومره کمال پکې دی
چنارګل د غوړخمین د سمار اخلاص کړه چې تا حاجی صاحب شیرین ته څه راوړې دی د مرغې پې دی کده خافیرو د باغ ګلونه
وایم کور دې لګلې ډاکشا شوقا یارا شوقا داسې څه دی چې د خاپیرو ګلونه به مرته سلام اچي او کور دې لګلې ډاکشا
یارا چدار ګلا تا خو دې زمونږه مرته تلوا سکړه زه تا به چی شي
دا دې چې زه دا غوټه خلاصه کم
سشي چې نارګل تا غرم دی یادول چې زه دې مرته قرار کړم
قرار کې نه شوقا وایم کور دې لګلې ډاکشا دا غنم نه دی دا چې دی د ژرندې د مزد غنمو نینې دی چې د مرزونو بیخ او بنیاد وباسي وام اورېدل
کور دې ودان چې نارګله وایم دا ستا اخلاص دی چې د ژرندې غنم دی راته نینې کړی دی او بیا دې ماته راوړي
آجی شیرینا دا نینې چې دی ډېرې خوندورې دی کدی باور نه راځي بیا له ډاکټرانو پوښتنه وکړه کې د مرز لپاره تک او پترای وبللې نو په لاپو لاپو یې نو ځي جان کا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام مدینی تروري ستړي مشي
خاده شي الله دې د بچي دغه مو ساته
امين لتا سره مدینی تروري چی پختنه در نوکم خپا کیگی خوبه نه؟
نه والی بخپا کیگم داسی پختنه با تم رانه نکوی چی ده خب گانوی؟
بای نه خلمی ده کلوب شی داسی پختنه با والی کوام
خانو بیا ده پختنه وکا
ریختیا پختنه می ده کولا چی ده هر چیر تلومنگ سر مخ کیگی دیر کل سلام چی ده با دی اتمن مولوی سب نزده کردی بی
هو پلوشی ما خو له مولوي صاحب نه زده کړي دي، خو تاسې به یې له ما نه زده کوئ، که بد مې وویل.
نه ډېر ښه دي وویل، موږ به یې له تا یادوو.
ای وای، له ما نه خو جام هېر شوی دی، منګی به څنګه ډکوم؟
خیر دی، لاسونه خو دې شته، په لپو یې ډکه.
ته چې جام نه راکوې، مجبوره یم چې په لپو یې ډکم.
وای ترورې، هسې ټوکه مې کوله. واخله جام درنه جار شه.
وای که بوره مشې پلوشې، خدای دې اجرونه درکړي. ریښتیا پلوشې، بیړه خو به دې نه وي؟
نه، ته ورورو منګی ډکه، بیا به پسې ځو.
ښه دا دی، زر یې ډکوم.
مدینې ترورې، هوا ډېره سړه ده، لرګي خو به مو وي که نه؟
هو یو څه خو مو شته. منګی مې ډک شو، جام در واخله.
اوس به نو زه منګی سر ته در پورته کړم، پسې ځو به له خیره.
ته صبر چې لږ ثواب در باندې وګټم.
د څه شي ثواب؟
هغه د قندې ګل هم راغله، خاوند یې مریض دی، پوښتنه به یې وکړو.
دا خو دې ولا ډېره ګل خبره وکړه. قندي ګل ترورې، ته راځه چې موږ تا ته ناست یو.
ښه، دا د در ورسېدم.
قندي ګل، دا ووایه چې د بچو پلار دې اوس څنګه دی؟
مدینې له اول نه خو لږ ښه شوی دی، خو دعاوې ورته کوئ چې خدای پاک یې روغ و جوړ کړي.
وایي قندي ګل خورې، دعاوې به ولې ورته نه کوو؟ الله جل شانه مو دې له غمه وساتي.
آمین.
خدای مهربانه دی چې له اوله ښه شوی وي، ورو ورو به له مرض نه ښه شي.
خدای ته مو امید شته چې ښه به شي.
قندي ګلې خورې، ډېر به خدمت کوي، الله به دې اجرونه نصیب کړي.
مدینې، خدمت به خود کوو، د بچو پلار مې دی، زموږ ټوله کورنۍ په درا ټوله ده.
حاجي صاحب شیرین خو ډېر ښه سړی دی، په مریضۍ ټول کلی خفه دی. داسې ورځ به نه وي چې موږ ټول دعاوې ورته نه کوو.
الله جل شانه دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي. الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډیر خوشاله کیږي.
د خیالي پلارم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي، هر ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي. خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډیر ښه وکړي.
خیاته ماته چې کمیس را جوړې، لمنې کا پرې پرې پرې.
ملالۍ مورې، دا څه شی جوړوي چې داسې له ځان سره سندرې ورته وایې؟
وهی د ملالۍ پلاره، زما سندرې ته بیا تا هم غوږ نیولی و.
خیر دی، ما واورېده خو پوه نه شوم چې په سندره کې دې څه ویل. اوس دا ووایه چې له دې ټوټې څه شی جوړوي.
د ملالۍ لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم. ته خو یو ګوره څومره ښکلی او ګرم رخت دی.
تیراکه نام خدای دی وی، دا خو ډیر ښه رخت دی. خدای دې په لاسونو برکت کا، ملالۍ به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کړي.
دې رخت ما ته هم ډیر خوند راکړ. یو خو ګرم دی او بله دا چې ښایسته هم دی. سنگین زوی مې په هر څه ښه پوهیږي.
ریښتیا هم چې سنگین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده. د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډیر مهربان هم دی. خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
دغه رخت ما ته ډیر قیمتي ښکاري، زه هم چې ډیرې پیسې به پرې ورکړي وي.
ته ښه وایې، رخت خو ډیر ښکلی دی، نو قیمتي به خامخا وي.
خبره دا ده صدیقې چې موږ او تاسو نوي له مهاجرت راستانه شوي یو. خپل کور مو ملانه دی جوړ کړی، چې له پیسو مصرف سره لږه ګزاره وکړو ډیره به ښه وي.
او ګزاره خو به خامخا کوو. هغه دی سنگین راغی.
ګوره د ملالۍ مورې، چې منت به ونه کې چې ولې دې قیمت اخیستی دی.
داسې نه ورته وایم چې ولې دې قیمت اخیستی دی.
پلاره، تا او مور مې څنګه دې رختونو ته ګورئ؟
دې رختونو موږ ته ډیر خوند راکړ سنگینه زویه، یو بل ته مو صفتونه کول.
مورې، رختونه ستاسو دواړو خوښ شول؟
وزویا، نام خدای دی وی، ډیر ښکلی دی. د چا خبره د خو ځای پکې نشته.
چې دا سیدا نو معنا دا ده چې زه هم پرختونو پوهیږم.
سنگینه زویا، دا خبره خو موږ ستا په غیاب کې موکړه.
خانو، اوس به یو پوښتنه زله تاسو دواړو وکم، خوښه مو ده؟
بیخي مو خوښه ده.
تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستې وي؟
نو زویا، موږ څه خبر یو، خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي.
هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. رختونه خو ډېر ښکلي دي.
خو دا مې ډېر ارزانه هم اخیستي او بې علت هم دي، که څنګه؟
چې ارزانې مې اخیستي، ښکلي او تاوده هم دي، دا نو بیا ستا خپل کمال دی.
دا مې په لیلام کې واخیستل، د چا خبره نه په بایا او نه په وړیا، خو یوه خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول.
سنګینه زویا، اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې، د هر کار ګټ او تاوان سنجوې او بیا یې کوې.
پلار جانا، نو دا کمال خو ماته تاسو راښودلی دی.
په برکت اوسې زویا. چې دا ملالۍ څه شوه؟
ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه، ویل چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې زما او له همزولو سره لوبې کوم.
سنگینه زویا، خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی. خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي.
تاسو واوریدل چې خیالي خوشاله وو ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ پر غېدو دی. د خوشاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپله حافظه کې کلکې وساتئ، خو بدۍ او ناخوالې هیرې کړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
چیلی ونی نیم زمینی، هر سو کوایم ز چرگ شو دے چائے